مثلا بلکاس جوړیږي د سفیس ترانسپلانټ کیږي هغه فلمو مسله ده د سه واقعي ژوند کې او واقعي تبابات کې د سه شیانه امکان نه لري یا ته دا څنګه تبلیغات کیږي مثلا چې دا شیان د کده سه جلدی پروسیجر وي یا مثلا جرایي وي موږ ورته وایو چې تر دغه حد پورې دا تغیرات راولي چې مقصد دونه ډیر توقع چې مثلا تل لري دونه نکیږي کغه د سه موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي کنه درلود بیا ضروری نه ده
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات پکړي د دوی باور دا دی چې دوی بل د عملیات ورسته خایسته شي آیا د عملیات د دوی ظاهري جوړښت یا څیره خایسته کولای شي کنه
یو مسله غ اولی خبره و چې چا چېره نورمال ده خو دوی د سه ورن راضی نه ده دا حالت نه امکان نه لري دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي او دوی د سه وګني چې ما چېره به خایسته شي دا امکانات ډیر لږ ده صرف زینو د سه وړه وړه پروسیجر دی مثلا زینو کسان سترګې کلک پرسوب لري دا یو ساده عملیات ده کوو کی کېدای شي تغیرات پکې راشي یا زینو کسان پزای لک مشکلات لري دلته لرو جراګانو شته ده مثلا پلاستیک جراګانو ده یا د ګوش ګلو ډاکټران ده اکثرا د پزای زینو عملیات ای یو کار بد نه ده دونه کېدای شي ترې واده تغیرات راشي یو د سده چې د سه کلان کې دوی وغوړي چې خپل چیرې یو اس کې د امکان بیان لري
موږ دا سینه عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغه کې زینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده خپله جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي
دا مسله سل په سل سل کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي دغه پلاستیک جراحي باوجود لیدل چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده مسلکي ډاکټران لري او هغوی عملیات هم کړي ده خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالته او دلته مختلطات لري ځکه چې جراحي خپل یو مغلق پروسیجر ده سرکار هغه چاړه او دغه ګنډل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل که داسې اصلاحي بڼه هم لري او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښيي هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي غواړي ښکلي شي خو بې له دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی ښکلي ښکاره شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو
دا فرقی زینو کسان دا چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي بیا هغوی مونږ هم کوشش کوي چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سه مشکل نه لري همدا نورمال حالات ده نو د کې تغیرات هم امکان نه لري همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړې یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري یو ځوان مثلا د ځواني دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي بیا مونږ ورته وایو چې دا شیان مونږ اصلاح کوی شو دا به درته اصلاح کړو او نور د چې د تا دغه سیراغ قلب دا غن تغییرات بکن نرازی نو تام دونه ور باندې قناعت وکه او غیر لغنه که مون خبره باندې قانع نشو دوی بیا مستقیم و روانشناس ته ضرورت لري چې هغه ور سره وغږیږي او یو بل خبره ده چې د اکثر انداز ونی عمر چې ده دوی غواړي چې د سدیر خایسته معلوم شي او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن تر دیر شو پوری مثلا لیلا دوام کوي یا دیرش نه مخکته مون خلک تاسو پوهیږي چې یو ځوان چې د سلیر ویش پنځه ویش ته ورسیږي نو ژوند غم بیا ورباندې ده وروسته دا شیان بیا بیخي هیریږي که اوس دوی داسې یو کار وکړي داسې یو جراحي وکړي کېدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه اوسي د لپاره ښه ده چې لږ ځان هم لږ سوچ وکړي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او هماغه شی چې لري هماغه باندې قانع اوسي د نه چې دوی ورسي یو جراحي وکړي
درنو اوریدونکو ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغه وسایلو چې کیمیاوي مواد لري خکولی نشي خو که پاک وګرځئ او د خپل قد او څیرې مطابق سټایل جوړ کړئ خکولی او جذاب بخکاره شئ تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ته راستانه شوي دي، او د دې ترڅنګ له هیواده د ځوانانو تیښته، د ځوانانو وتل او کډوال کېدل دا څومره ستونزې لري، غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښول شي، د دې ترڅنګ د لارې ستونزې، په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې بحث کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی. میاخیل صاحب، پیل لدین کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته، موږ ته مو وخت راکو کور مو ودان. د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ دا، او تیر ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسې په دې اړه پروګرامونه لرل. دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر کال د دغه ورځ د نمانځنې په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډېره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابره ده، او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شوه. تیر ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو، د یونما مشر او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغه ویل چې 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوه. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوي. نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوي، موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو، او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي، او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب، چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی، او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل، او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوی
خو دا دلیل دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچ راټیټه شو خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې پر د ټینګخ مسله دا کغه د کاري زمینو برابرول دي په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري له همدې عمله یو شمیر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوی چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشری مشري کوي د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده حکومت وشو کولای شي د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي سید چې هغه سیسم رسیدنه به ورته نه شوي خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده کوم ومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و ستونزې ډیرې وې د دې ترڅنګ نا امنی ډیره وه که څه هم اوس هم نا امنی شته خو په هغه مهال کې هم نا امنی وه او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و په اروپای هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکو د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپای هیوادونو کې یعنی خ کاروبار او خ ژوند او د هغه مسایلو خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپای هیوادونو ته لاړل پلار کې هغه سونز چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وځه شول د اروپایي هوادونو هغه قوانين او پالیسيانې بدلون پیدا کړ په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هوادوال نه زی
پروان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې ډیری ساسي ارقام سوي چې څومره خلک لري
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو ځکه په افغانستان کې د ځینې چیزمنکم هیوادوال په غیر قانوني ډول زی زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تځي به علاوه ځي اروپایي هیوادونو تځي نو دا سی ویدار نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه بنامنی او بیکاری یو له غوښتنځونه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوی دي لارم سخته ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر سره سرمزي اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لاره نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان لپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته، چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې، د چارواکو، د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي، دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ دا غوی د خژون هیله؟
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېر زیات مننه.
سلامت
کورو.
شا تشوا چیزے اولی دما دبل شا تشوا چیزے اولی دما جنے پٹکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جندما اولکا ملنگے پکو سکی ادری دما جنے پٹکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جندما گری وزر دیکھلے ور پسٹ لمسارا خلے اے چمتا راغلم غلے غلے مازی گری وزر دیکھلے ور پسٹ لمسارا خلے ما ویل چنن بے خام خادی دن کو ما ما ویل چنن بے خام خادی دن کو ما جنے پٹکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جندما خفشی ولا د مخ کے نہ ہمس رشی بل شخ د اور لمبشی اے پس خبر اچے خفشی ولا د مخ کے نہ ہمس رشی بل شخ د اور لمبشی لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما جنے پٹکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جندما